السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه ستي ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم وړاندې په د خبری مجله کې اوري چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون د افغان او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د همدې سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د 28 میلیون ډالر په لګښت په کابل کې د شاتوت د بند جوړیدو چاري پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت اداره د وی خطرناک ترهګر ډلې د نیولو خبر ورکوي او په میانمار کې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې د رغونې چارې پرانستې. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul,
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لستر ملت د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د چاک پاکې اوبه برابرې شي، تر یو بریده به کرهني ځمکې خړوب شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 26 میلیونه ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې د حقانیه او داعش ډلو یوه ګډه شبکه یې نیولې ده. د ملي امنیت په خبرې کړې اعلامیه کې د دې کسانو شمېر نه دی یاد شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د ریاست له رسنیو سره شریکه کړې ده وطن تورن ښکاري چې لاسونه یې تړلې دي. ملي امنیت وایي چې دغه کسان د چاودیدونکو موادو د انتقال او د هدفي وشنو مسؤل دي. نن په کابل کې د کلیو پراختیا د وزارت څلور تنه ووشل شول. د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامر وویل:
در مربوطات ناحیه پنجم صاحب باغ داوود
د پنځم ناحیه مربوط د باغ داوود په سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکي د ناپیژاند وسلوالو د ډزو له امله وژل شوې دي.
شاخلی فرامر زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په ډسمبر کې ویلي وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي، جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتر پیسکوف نن په ماسکو کې د ټلیفون له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې ګڼ هیوادونه له روسیې څخه د کورونا د واکسین د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه د روسیې د واکسین د غوښتونکو شمیر ډیر لوړ دی، خو د تولید ظرفیت اجازه نه ورکوي چې ژر تر ژره د غوښتنې پوره کړي. خو وروسته تر دې چې ټولو روسانو ته واکسین ورسیږي بیا به هڅې د دې غوښتنو لپاره پراخې شي.
تر دې یو ورځ مخکې ایران د دې واکسین تزریق پیل کړ. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال الرضا وویل په لومړي ګام کې به روغتیایي کارکوونکي او د کووډ 19 ناروغانو ته همداراز زړو ته معلولینو او پخوانیو پوځیانو ته واکسین ورکړل شي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد 2 میلیونه ډوزه سپونتیک وی واکسین اخیستی دی. د ایران د رسمي احصایو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,400,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 5,500 کسان تر اوسه وبخشي چې له دې ډلې 5,500 کسانو بخښنه غواړم 8,500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي. اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي. نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي. په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سوچی پوځیانو ونیول او نظامي حکومت اعلان کړ. اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي. همداراز آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړي نیول شوي ډیری خوشی شي. د راپورونو لمخې پولیسو په پلازمینه نایپیتاو کې پر مظاهره چانو ربړی مرمۍ فیر کړی دي چې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. په یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې هم د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړي دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي. پوځ په ښارونو کې تر 500 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړي دي او د شپې په مخې ګرس بندیز اعلان کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د کابل او څولویو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه 4، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6.
خبرونه موارد تر خبرونو ورسته مو د هوا حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو، دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي، بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې لسګونه تاورونه تیر کال ویجاړ شوي چې ګڼې تاوانې اړولې دي.
اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بیسیم، دروش د ایم ټی این او یو څلوېښت تاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی.
د یو تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریډریکس د تختول کېدو د قضیې د یو کال د پوره کېدو په مناسبت راپور لرو. د فریډریکس خور غوښتي چې ورور یې باید خوشی شي. ویل کېږي چې طالبان دغه د تختول په قضیه کې لاس لري. هم خرغلی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. په دغه بند باندې به د هند لخوا 2.6 میلیون ډالر لګښت راشي چې په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه او همدارنګه د 4000 هکتار ځمکو د خړوبېدو زمینه برابره شي. تر لنډې دمې وروسته راپور ته غوږ شئ. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند 2.6 میلیون ډالرو په مرستې د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان له رغونې خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी.
د افغانستان د خلکو اړتیاوې تل زموږ لپاره مهمې دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو، دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړ شي، بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ځمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیره بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
شاتوت دم کابل سنو ان رین د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاریږي او په مټې د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت یې خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یې یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظریه چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب و په حقیقت واړوو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان له دې مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسمی شو. د افغانستان حکومت وایي په 2 نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست د همدغه شاتوت بند او همدارنګ د هند نورو پروژو په ارتباط مو د اوبو د چارو د تنظیم له متخصص ښاغلي محمد عاصم معیار سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته مرابولم.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو چې دا بند او د دې بند زیرمه کول زیرمه مرسته کوي تر څو د مکلاندې اوبه تغذیه شي چې هغه وروسته د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغه استفاده او کارول به اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم دا د چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لک کورونه وروسته پاتې شي په دې هیله چې کورونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په 2 کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوسته شي او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوسته شي ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي د هغه هر څه بېرته رغول کیږي.
د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم معیار څرګندونې مو واورېدې. هغه وویل چې د شاتوت بند په جوړېدو سره به ګڼو کابلیانو ته د څښاک اوبه برابر شي، همدارنګ به د ځمکې لاندې اوبو تغذیه یا د ځمکې لاندې اوبو ذخیره هم ورسره ډېره ښه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سولې په اړه باندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو راپور ته مرابولم. افغان ولسمشر ویلي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې تاوتریخوالی نه وي او نور له دوی قرباني وانخلي. ښاغلي غنی دا خبرې نن په کابل کې د شاتوت بند د پرانیستې په مراسمو کې د سولې په تړاو باندې د سولې د برخې په خبرو کې یادې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغان سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه هندوستان سره د شاتوت بند جوړېدو د تړون د لاسلیک په آنلاین غونډه کې وویل په افغانستان کې شرایط تر هر بل وخت حساس پړاو ته رسیدلي. جمهور رئیس غنی وایي افغانان د یوې هر اړخیزې سولې ملاتړ کوي.
که سوله راځي باید داسې سوله راشي چې تاوتریخوالی پکې نه وي، نه داسې سوله چې یو بل تراژید رامنځته کړي. تیر تکرار شوي تراژیدونه باید خلکو لپاره یو تجربه پاتې شوي تر څو موږ تاریخ بیا تکرار نه کړو. سوله په افغانستان کې ممکنه ده که طالبان او ملاتړ یې یوه سمه سیاسي لاره غوره کړي.
ښاغلي غنی ویل تاوتریخوالی او د عامو افغانانو وژنه نور باید ودرول شي. د نوموړي په خبره ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول لوبولی شي او باید په دې برخه کې له همکارۍ ډډه ونه کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم د شاتوت بند تړون په لاسلیک غونډه کې په افغانستان کې د اوربن غوښتنه وکړه او ویل چې وروستی تاوتریخوالی د هیڅ ډلې په ګټه نشي تمامېدی. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم نن سه شنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال روان حالت د اندېښنې وړ وبلو. ښاغلي عبدالله وویل طالبان اوس د خبرو میز ته شا کړې او هیله لرو چې دا حالت بدل شي.
له بده مرغه طالبانو د خبرو میز پرېښی، که څه هم یو د تماس ډله شته خو هیڅ مرسته د سولې خبرو ته نه کوي. بلاخره سوله د افغانانو ترمنځ ده او افغانان باید په خپلو کې د سولې یو نقشه جوړ کړي تر څو یوې هوکړې ته ورسیږي.
ښاغلي عبدالله په ټینګار سره وویل د روانو حالاتو د حل لار یوازې خبرې دي او مقابل لوری یعنی طالبان باید د اصل تجدید پام وکړي. د مصالحې عالي شورا مشر د سولې په خبرو کې د رامنځته شوي حالت نه د وتلو لپاره له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې طالبان د خبرو میز ته حاضره کړي. هغه په ټینګار سره وویل د سولې د راتګ لپاره نوره هیڅ بهانه نه ده پاتې. د یادونې ده چې په امریکا کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو په دې اړه د هغه هیواد د چارواکو له څرګندونو وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه به بیا ارزول کېږي. طالبان په دوحه کې د افغان مرکچي پلاوي سره خبرو ته بیا علاقې او ګاونډیو هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي. دا چې په قطر کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبر بیا کله پیلېږي دا لا معلومه نه ده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړې دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 58 کلن دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره یې همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس له لدار کېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې او ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من دیم که می غاوری خو اوسه. کورنۍ د لیږی ورځی چې ته ورک شوې سخت کار کوي چې تا روغ عمومي. موږ له خپل ټول ځواک ګټه اخلو تر څو تا کو ته روغ راستو کړو. Mark, درپسې خفه یو. مینه در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبروري میاشت کې تر دې دمه لدره کده. خور یې وایي ښاغلی فریریکس په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې که د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري د موندلو په برخه کې دی ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chez mug ghagamri gwaru chel muk saram rasta ukri che urur mi paida kro haga da 2000 kal la pail na takhtawal shawai aw tur busa kurta na da rasta shawai haga patiro hugo kaluna ke che pa afghanistan ki u ziyad khidmat na ikri di tur po higo che koronai da jwan muhima bar khada aw mug hilaman yu che haga jar kurta rastun shi.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د ښاغلي فریریکس د ورکېدو یو کلنی مني او وایي تر کومه چې مارک فریریکس خپل کور ته روغ او رمټ ستون نکړي د موندلو لپاره به یې له هڅو لاس وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغو معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لورې ورته له 15 میلیونو زیات ډالر په پام کې نیول شوي دي. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو خو د دغو بنسټونو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سرچینو په خبره ښاغلی فریریکس سپین پوستکی 180 سانتي متره ونه قهوهیي ویښتان او میشي رنګ سترګې لري. هغه د لادره کېدو پر مهال شاوخوا 6 کیلوګرامه وزن درلود او د مخ په کیڼ خوا یې د 1 انچ په اندازه ټپ هم درلود.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي روان کال د نامنې لکبل 102 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 106 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي. د یادې ادارې د مسولانو لقاوله د دې ویجاړې لکبل مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر زیان اوخته. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي 1399 کال کې امنیتي ستونزو د مخابراتي خدمتونو او خپوخ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی و. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د دې ادارې ویان سعید شینواری ازادي راډیو ته وویل د دې شمېر 102 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 106 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي.
له دې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، 23 د MTN او 104 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15 میلیون ډالر زیان وخته.
د ښاغلي شینواري په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواښ لاندې وو او د 24 ساعته فعالیت مخه نیول شوې وه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره له ټولو لوریو غواړي چې د افغانستان د راتلونکي 100 کلنې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي، خو طالبان بیا په دې شمېر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنهخه کړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې او نه سوي د جانبانو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو پایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2014 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنونکو عبدالباری عارف
دوا عمده علت لري. یو دا چې په ولایاتو او یا لیرې پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټنونو څخه مالیه ترلاسه کړي. هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کېږي. دوهم دلیل یې هم دغه انټنو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناتو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخ کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه ویني. د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو د چین نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د امالیا هیلۍ په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه یې په سوونو کیلومتره لار وهلې ده. په دې اړه باندې د نوریاس نوري راپور ته غوږ شئ.
د عملیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه یې په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا شپېته پسلو کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغې پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطحه کېني. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هېواد فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېر لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هېواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایي بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روان وو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و او سږ کال چې دا هېواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي عمل ته لا ډېر پام اوړي. د عمل پر دستګاو فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالر لګښت شوی او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څېړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او هم به د دې هېواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسېدو وروسته د خپل هېواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هېوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت د ماجور شیدای د کلی کې سره په تماس یم. او دا یو کال کېږي دا شیدای ماجور ساتي ته د څنګه شیدای خدمت سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې څه ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره مختیاغه هم د اسو مر باندې کېږي دي چې دغه نه نه لرو چې چنیان ولاس پرې په دغه تنور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا او بنه ویلای کېږي چې چنه ملاس پرې د اسو بنه او د یو خدای ډاکټر او چې نکام وايي چې څو ځله لاسونه په امید په څه چې عزت د خدای نه خواسته در په کلریا په مو تلاشه په اجازه ما ځخه راو دا ورسېز د ماجور او بغیر د او بخور چلان څه کوم خونه دی کړی دا ماجور غم وخوړ شي. والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د بیاریو بول سوالای نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرۍ په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دوی فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ما پیغام دغه دی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کاله کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت ایله کړي. ما د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.